شپږ بجې دی د ازادي راډیو د ماخمنې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره فضل اپریده همکاري کوي او ری چې د افغانستان د عالمانو سولې شورا چارواکي هیله مند دي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه به له لاستاړور راوړونو ډکوي. نور مهم موضوعات هم لرو خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د دینی عالمانو هیئت وایي له پاکستان لوري سره موافقې ته رسیدلی. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د نشه یي موادو ضد وزارت سره څه باندې اتلس میلیون ډالر مرسته وکړه او شمالي کوریا تر ځمکې لاندې دریم اټومي ازمیښت وکړ. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د دینی عالمانو هیئت چې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د ګډ کانفرنس د جوړېدو په اړه اسلام آباد ته تللی وای له پاکستاني لوري سره په دې اړه موافقه ته رسیدلې دي. د دې هیئت یو غړي امین الدین مظفری نن په کابل کې وویل دا کانفرنس به د افغانستان او پاکستان د 500 دینی عالمانو په ګډون په راتلونکي میاشت کې په کابل کې جوړ شي. مونگ اتکازی زهد چه پاکستان تا تلیوه لده سفر پا دک لاس راستانش شویو حقا انجا اندامو چه وڑه و حقا ملزان سر را وڑه داو انشالله دا کانفرانس با پا کابل کی جور شی. مظفری ویل د دینی عالمانو کانفرانس کې به په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات په مسالې سربیره د اسلامي نړۍ په مسایلو هم خبرې وشي. وسله والو طالبانو له دې کانفرانس سره مخالفت ښودلی دی. د امریکا متحده ایالاتو څخه باندې اتلس میلیون ډالر د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت له پروګرام سره مرسته وکړه. د خو اجراتو د ستاینې په نامه دغه پروګرام له مخې له هغو ولایتونو سره مرسته کیږي چې د کوکنارو کار پکې ختم شوی دی. پخوا هم د امریکا متحده ایالاتو له هغو ولایتونو سره مالی مرسته کړې وه چې د کوکنارو کار پکې صفر شوی. په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک آی ساف وایي له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي. ایساف ځواکونو په دې اعلامیه کې ویلي دا اندازه چاودیدونکي مواد د وسلوالو مخالفانو په وی ډیپو کې نیولې دي. ایساف دغه راز وایي د تیرو 40 ساعتونو په عملیاتو کې د ننګرهار په خوګانی ولسوالۍ کې اته تنه مشکوک وسلوال نیولې دي. د افغانستان د سری میاشتې ټولو لوی د چهارشنبې په ورځ به څلوېښت تنه ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د سری میاشتې ټولنې یو مسؤول عنایت الله صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا شمېر ماشومان په بېلابېلو پیښو کې داسې سوځېدلي یا هم هډوکي مات شوي چې په افغانستان کې درملنه نه کېږي. د افغانستان سره میاشت وایي له تېرو 15 کلونو راهیسې په بهر کې د ماشومانو دا پروګرام پر مخ وړي. شمالی کوریا وای په بری سره تر ځمکې لاندې دریم اټومي ازمیخت تر سره کړ. د شمالی کوریا رسمي خبري اژانس نن ویل دا ازمیخت د امریکا د متحده ایالاتو د بے باکه دښمنۍ پر ضد د خپل ملي امنیت او ځمکني تمامیت د ساتنې په مقصد تر سره کړی. تایید شوی چې دا اټومي ازمیخت چې په جګې سطحې امن او ښه ډول ترسره شو له سپکو اټومي وسایلو څخه پکې کار اخیستل شوی چې د چاودنې قوت یې له مخکنیو ازمیختونو څخه ډېر زیات دی او په چاپیریال ساتنې باندې کوم منفي اغېز نه اچوي. شمالي کوریا وروسته له هغې دا اعلان وکړ چې د دې هېواد په اټومي تاسیساتو کې د چاودنې فعالیتونه حس او معلوم شول. پیونګ یونګ دا کار په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شمالي کوریا غږ کړی د اټومي وسلو پراخول دي بند کړي. د شمالي کوریا د اټومي ازمیخت چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ملت ته خطاب وینا مخکې وشو د ملګرو ملتونو عمومي منشي لویدیځو هېوادونو جاپان او جنوبي کوریا غندلی دی. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به ملت ته د خطاب په وینا کې د اقتصاد د ښه کولو په ګډون د امریکا کورنیو مسلو ته زیات پام واړوي. راپورونه وایي جمهور رئیس اوباما به دغه راز د اټومي وسلو د زیرمو د راکمولو په کار کې د 2009 کال ژمنه تازه کړي او په دې کار کې به په نړۍ کې له نورو مخکې شي. سپینې ماڼۍ ته نږدې منابع وایي جمهور رئیس اوباما به له کانګرس څخه په ټینګه وغواړي چې د وسلو ګرځولو سخت قانون تصویب کړي او د هېواد د مهاجرت په سیستم کې د بدلون په اړه یو توافق ته ورسیږي. ایران وایي که د دې هېواد د اټومي پروګرام حق ومنل شي له تهران څخه بهر د پارچین اټومي تاسیساتو کې د نړیوالې اټومي انرژي موسسې د پلټنې غوښتنه ممکن د خبرو د راتلونکي پړاو یوه برخه شي. د هرمان ناکایرتس په مشرۍ د نړیوالې ټولنې اټومي انرژي د موسسې یوه پلټونکې ډله به د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبرې پیل کړي او له چارواکو څخه به په ټینګه وغواړي چې د پارچین تاسیساتو ته لاړ شي. ویل کېږي چې په دې تاسیساتو کې پوځي اټومي څېړنې کېږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست نن په تهران کې خبرې خبرونه تویل د پارچین له تاسیساتو څخه کتنه به د یوې معاملې برخه وي. مهمان پرست دغه راز وویل ایران د خپلو زیاتو غني شویو یورانیمو یوه برخه د تحقیقاتو د بټۍ لپاره د سونګ په موادو بدلوي او دا مسله د نړیوالې اټومي انرژۍ له موسسې سره مطرح کړې ده. لبل خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو و ایران د اټومي وسلو جوړولو ته د نږدې کېدو په حال کې دی. نتنیاهو په بیت المقدس کې له امریکا څخه راغلو یهود مشرانو ته په خبرو کې ویل ایران چې د یورانیمو د غني کولو لپاره کوم نوي سنټریفیوج لګولي د اټوم بم جوړولو لپاره یو پر درېمه برخه وخت ممکن راکم کړي. د سوریې فعالان وایي د دمشق د رژیم مخالفو یاغیانو د هیواد په شمالي ولایت حلب کې یوه هوایي پوځي اډه نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي یاغیانو له څو ورځو جګړو وروسته د سه شنبې په ورځ د الجراح هوایي اډه ونیوله. یاغیانو د دوشنبې په ورځ په رقه ولایت کې د فرات د سیند پر سر د برېښنا ستر بند نیولی و. په همدې ورځ د سوریې او ترکیې په پوله د ترکیې لوري ګمرک کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي ول. او د بشکک یوې محکمې د قرغزستان پخوانی جمهور رئیس قرمان بیغ باقیف په څلېرویشت کاله بند محکوم کړ. د باقیف ورور جانیش باقیف د عمري بند په سزا محکوم شو. دا دوه کسان د جګې سطحې سیاسي قتلونو په تور په غیاب کې محاکمه شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. د افغانستان د عالمانو او سولې اړی شورا چارواکي هیله مند دي چې د افغانستان او پاکستان د دنیا عالمانو ګډه غونډه بل لاسته راوړنو څخه ډکوي. په عین حال کې د پاکستان د دنیا عالمانو د شورا مشر بیا ټینګار کوي چې د سولې په هغو خبرو کې به ګډون وکړي چې طالبان هم پکې موجود وي. په روانه خبری مجله کې اوري چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال د کمیسون مشر خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې پانګونې او اقتصادي وضعیت ته پاملرنه ونشي هواد به پراتونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ وي. په کونړ ولایت کې ګڼ شمېر وسلوال د افغانستان د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي، خو په عین حال کې بیا دا هم اوري چې په کندهار کې د هغه پنجوایي ولسوالۍ هغه کسان چې د طالبانو او وسلوال پر سیده پاسون کړی په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتونکي دي.
لمر د باغ دروازه کې شما ته د ابا مو کوي ودا ما داس ما ورس ما دغه پښکېږي ولولای چې زه ولاکه دي چا پروا نه لرم.
د اداري فساد پر ضد مبارزې په کمیټه کې له اختلافاتو خبرې گئے او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د شمالي کوریا له خوا د اټومي ازمیخت رپورت هم اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې اوریدل شي. د افغانستان د عالمانو او سولې عالی شورا چارواکي هیله مند دي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ګډه غونډه به له لاسته راوړنو ډکوي. د افغانستان د عالمانو شورا او اته کسیزه پلاوی د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د تیر یکشنبې پر ورځ پاکستان ته تللی او له پاکستاني عالمانو سره موافقه کړې چې د غونډه به راتلونکي میلادي میاشت په کابل کې جوړیږي. د سولې عالی شورا منشي امین الدین مظفری چې د دې پلاوی غړی او د یکشنبې پر ورځ د دې سفر په حق له هم خبریالانو ته معلومات ورکړي دي. په اړه نور د جمیل ظریف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عالمانو او سولې عالی شورا غړي وایي چې پاکستان ته د دوی سفر له لاسته راوړنو ډک و او هیله مند چې ښې پایلې به ولري. د تېرې یکشنبې په ورځ د عالمانو او سولې عالی شورا یو تکسیس پلاوی د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ پاکستان ته تللی و، څو هلته له پاکستاني عالمانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په اړه د یوې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه خبرې وکړې. د سولې عالی شورا منشي مولوي امین الدین مظفری چې د دې پلاوی غړی و، د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې دا کانفرنس به د سولې راوستو په برخه کې ډېره مرسته وکړي.
دغه اته کسیز پلاوی چې پاکستان ته تللی و، له خپل سفر نه په ډاک لاس بیرته راغلی. هغه اجنډا مو چې ځان سره وړې و بیرته مو راوړه او انشاءالله چې دا کانفرنس به په کابل کې جوړ شي. زما داسې یوه صحنه په یاد ده کله چې زمونږ خبرې ډېرې تودې شوې او دې ته ورسېدو چې هر یو خپل دلیل ووایو، نو د پاکستاني لوري و استاذ مفتي صاحب خریره له سرګوخ کې راغلې او وی ویل چې که دنیا عالمان د مسلمان امت ستونزې حل نه کړي نو اسلامي هیوادونه به چاته مخه کړي. کله چې دومره اخلاص موجود وي چې دوی زموږ لپاره اوښکې تویوي، نو هیله مند یو چې داسې پرېکړې ته به ورسېږو چې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت لامل شي.
دای وای چې اسلام آباد ته په سفر کې په دریو ټکو توافق وشو. یو دا چې کانفرنس به د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې جوړیږي، دویم دا چې دا کانفرنس به په کابل کې جوړیږي، او دریم دا چې 250 دیني عالمان به د افغانستان او همدومره شمیر دیني عالمان به د پاکستان له لوري په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا چې په دې کانفرنس کې به د افغانستان له لوري څوک او د پاکستان له لوري څوک ګډون کوي، مظفری په دې حق لا څه ونه ویل. نوموړي وویل چې د دینی عالمانو کانفرنس په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات په اړه دی او د هیڅ کومې ډلې پر ضد به نه وي. وسلوالو طالبانو له پخوانه له دغه کانفرنس سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. امین الدین مظفری همداراز وویل چې له دواړو لوریو یوه ګډه کمیټه وټاکل شوه چې د روانې میلادي میاشتې په 21 نیټه به د کانفرنس لپاره د تیاری نیولو په هکله په کابل کې یوه غونډه وکړي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې اند دي چې ځینې پاکستاني عالمان نه غواړي په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني عالمان نه غواړي په افغانستان کې د ځان وژونکو بریدونو په خلاف فتواوې ورکړي.
چې پاکستان ته د شورا علما تللی و اته لپاره هغه خبرې چې کوي هغه خبرې صحیح نه ده، دروغ ده. مولانا اشرفیه چې د جامعه اشرفیه مدرس دی یا نماینده دی بتمن دی، د هغو سره علما افغانستان ملاقات وکړه. هغو ورته وویل چې یو، هر وخت موږ په داسې جلسه په کابل کې اشتراک کوو چې طالبان اشتراک به وکړي. دوم، موږ حاضر نه یو چې فتوا ورکړو چې انتحار او انفجار حرام دی. دا خلک هیڅ تصور نه لریم داسې به راغلی وي.
تر دې مخکې پاکستان د عالمانو شورا مشر ویلی وو کچېری په دې غونډه کې وسلوال مخالفین ګډون ورنه کړي نو دوی هم په دې غونډه کې ګډون نه کوي. خو د افغانستان د دینی عالمانو او سولې علي شورا غړي درنګه څرګندونې د ځینو خاصو کړیو کار بولي چې د دوی په خبره نه غوړي د کانفرنس جوړ شي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې او د عالمانو د شورا چارواکي چې پاکستان تدللی وای چې له پاکستانی لوري سره موافقه کړي چې په کابل کې به د دوه هیوادونو دینی عالمانو ګډ غونډه جوړیږي او د دوی پوینا لاسترولونو به ډکوي. خو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر ټینګار کوي چې د سولې په حق خبرو کې ګډون کوي چې طالبان هم حملته وي. د پاکستان د عالمانو د شورا مشر همداراز تور پورې کړ چې د افغانستان له عالمانو سره په اسلام آباد کې د شو خبرو اعلامیه تحریف شوی ده. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر تور پوری کړ چې د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ د شوې غونډې په اعلامیه کې ګوتې وهل شوې دي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر طاهر شفیع په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته خپل ادعا پاړه وویل.
هم چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو، لیکن جو چیزیں طے ہوئی اس میں سے
مونږ غواړو چې افغانستان کې امن وي. خو چې د غونډه کې مونږ په کومو نقطو اتفاق کړی وو نو په هغه کې بدلون کړی شوی دی. مونږ په دې خبرو متفق شوي وو چې په 21 فروری به مونږ کابل ته ځو او هغه ته به د کانفرنس لپاره نیټه ټاکو. خو دا خبره وشوه چې په 10 مارچ به کانفرنس کېږي، مونږ دې نیټې سره اتفاق نه کوو. بل دا چې مونږ ورته ویلي وو چې کانفرنس کې بعد هیڅ چا خلاف فتوا نه ورکوو. خو دوی اعلامیه کې بدلون راوستو. کدی په کانفرنس کې د چا خلاف هم فتوا ورکړه نو پاکستان علماء کونسل به دې کانفرنس کې ګډون نه کوي.
دا شفیع تر خبرو مخکې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا استاذ او همدارس د پاکستان د عالمانو د شورا غړیو د اسلام آباد خبرې ګټورې وبللې او څرګنده کړه چې به نتیجې ته رسیدلې یو. د پاکستان د مجلس صوت الاسلام غړي مفتی ابو هريره محي الدين وویل
د کانفرنس ویل بی فوکسد اون د پیس اند سټیبلټی.
د کانفرنس تمرکز به په ټوله اسلامي نړۍ کې د سولې او ثبات د ټینګښت په باب وي. خو د افغانستان او پاکستان وضعیت به په ځانګړي توګه څېړل کیږي او تر بحث لاندې نیول کیږي. دا کانفرنس به نه د چا په مرسته او نه هم د چا په مخالفت کې دایریږي یا پریکړه کوي. یوازې د روان وضعیت په باب د اسلام د سپیڅلي دین پر وړاندې کې بحث کوي او یو تګلاره به اعلانوي.
د روان میلادي میاشتې په پیل کې په لندن کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي، د پاکستان ولسمشر آصف علي سرداري او د بریتانیا ستر اعظم ډیوډ کامرون موافقه وکړه چې په شپږو میاشتو کې به طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. تر دې خبرو وروسته کابل د دینی عالمانو یو پلاوی اسلام آباد ته واستاوه څو پاکستاني عالمان وهڅوي چې په دې خبرو کې برخه واخلي. انډیپندنت رسپانس ته تیر شپه د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر وویل که چېرته طالبان د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي دوی هم پکې برخه نه اخلي. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر طاهر شفیع چې داسې ښکاري چې دای به د راتلونکي میاشتې په غونډه کې د پاکستاني پلاوی مشي کوي وایي څرنګه خلک له طالبانو سره په ټوله نړۍ کې چمتو دي چې خبرې وکړي او په کابل کې نه دي. اشرفي زیاته کړه چې موږ د سولې د خبرو ملاتړ کوو، خو که چېرته موږ سوله کوو څرنګه کېدای شي چې د جګړې یو اړخ له دې خبرو بهر پاتې شي. د انډیپندنت رسپانې په باور طالبانو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده او د دوی استازیو په قطر، جرمني، فرانسې او نورو سیمو کې په دا ډول خبرو کې تر اوسه برخه اخیستې ده. خو دا ډېر لږ امکان لري چې طالبان په کابل کې داسې ژر ښکاره په دې خبرو کې ګډون وکړي. طالبانو د دغې ځانګړې غونډې له نظریې سره هم ښکاره مخالفت کړی دی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې د امنیت د انتقال د کمیسیون مشر خبرداری ورکوي که په افغانستان کې پانګونې او اقتصادي وضعیت ته پاملرنه ونشي هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ وي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د سې شنبې په ورځ د څارنې او انسجام د بورډ په نولسمه غونډه کې ویل مرسته کوونکي هیوادونه باید دې مسئلې ته ډېر پام وکړي. ښاغلی احمدزی ویل هغه پروژې چې تر اوسه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې لخوا پلې شوي لګښت یې له ارزښت څخه لوړ دی. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، د امنیت د انتقال د کمیسیون مشر وایي د هیواد د راتلونکي په اړه له امنیتي ستونزو چې خلک یې په اړه شکایت کوي اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي ورځ تر بلې د ځوان نسل زیاتېدل، بې وزګاري او د پانګونې لپاره د خوندي ځای نشتوالی هغه عمده ستونزې دي چې د حکومت په وړاندې پرتې دي. ښاغلی احمدزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د څارنې او انسجام د بورډ ګډې غونډې ته وویل که دې مسئلو ته پام ونه شي هیواد به په راتلونکو کې له جدي ستونزو سره مخ شي. نوموړی وایي افغاني پیسې پیاوړی ملاتړ او د بهرنیو پیسو په وړاندې خوندیتوب نه لري او ممکن د نړیوال ټولنې د مرستو له کمیدو سره خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
هغه ستونزه چې تر ټولو لومړی هواری ته اړتیا لري هغه اقتصادي ستونزه ده. د هیواد 80% نفوس له 1.5 کلونو لاندې عمرونه لري. هر ورځ زموږ ځوان نسل مخ په ډیرېدو ده. موږ د ځوانانو لا واقف خبرې هغوی کولی شي په هیواد کې مثبت او منفي رول ولوبوي. موږ اړ یو چې له دې نسل سره کار وکړو. دا نسل کېدای شي چې حساس
د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغان حکومت سره دې په دې برخه کې د یوې پیاوړي پالیسۍ په جوړولو کې مرسته وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي تر هر څه لومړی باید حکومت او نړیواله ټولنه کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې خوندي زمینه برابره کړي. د دې چارواکي په وینا په هیواد کې خصوصي پانګونه به ځوان نسل ته د کار زمینه برابره کړي او حکومت له دې لارې کولی شي اقتصادي ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. ښاغلی احمدزی وویل تر اوسه چې په افغانستان کې کومې پروژې عملي شوي مصرف یې له ارزښت څخه ډېر اوچت دی.
په افغانستان کې په هر کیلومتر سړک باندې 850,000 ډالره مصرفیږي. موږ د هیواد د قانونو د ویستلو لپاره 70,000 کیلومتره سړک ته اړتیا لرو چې په جوړېدو یې 15 میلیارد ډالره لګیږي. نو هغه پیسې چې موږ په راتلونکو 10 کلونو کې له قانونو څخه ترلاسه کوو هغه ټولې په سړکونو مصرفیږي.
پر سړکونو او نورو زیربنایي پروژو باندې د ډېر مصرف سربیره داسې انتقادونه هم موجود دي چې د دغو پروژو کیفیت هم معیاري نه وي. د راپورونو له مخې په تیرو 10 کلونو کې چې کوم سړکونه جوړ شوي ډېرې برخې د ټیټ کیفیت له امله بیرته ورانې شوي دي. اسدالله الدین، آزادي رادیو، کابل.
تاسو د آزادي رادیو مخمنې خبري مجله اورئ. د ځینو رسنیو په وینا تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې نن شپه د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال روانه اونۍ په یو رپورټ کې ولیکل چې ولسمشر اوباما به ملت ته په خپله وینا کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر څرنګوالي خبرې وکړي او دا به هم معلومه کړي چې څومره امریکایي عسکر په دې هیواد کې تر 2014 کال وروسته پاتې کیږي. پر دې موضوع احمد شیبر رپورټ لري.
په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو په اړه د بیلابیلو شمیرو خبره شوې ده. ویل کېږي چې شای امریکا شپږ په افغانستان کې وساتي. تیره میاشت چې کله ولسمشر حامد کرزی امریکا ته ولاړ نو د ده د سفر په درشل کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د سپینې ماڼۍ ځینې چارواکي دا وړاندیز کوي چې ټول امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي. بل لور ته د 5,000 او 9,000 سرتیرو د پاتېدو خبره کېده. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عبدالواحد طاقت وایي د لږو پوځیانو تر پاتېدو د ټولو وتل غوره دي.
د افغانستان په اوسني حالاتو کې که چېرته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کیږي او داسې اوازې دي او د قراین هم داسې خیز دوی به شپږ اډې ولري که په هر اډه کې دوی 4,000-5,000 نفر ولري نو دا به ښه وي که دوی دلته پاتې کیږي د 10,000 تر 15,000 پورې خپل نظامیان دلته پرېږدي. دا نو موږ د ګاونډیو د تجاوز هم د مزونه دفاع کولی شي او په تامین د امنیت کې هم مخسره کومه کولی شي او که نه وي بیا د هیڅ نه وي فقط لوجستیکي تخنیکي او مشاورتي شتون د دلته ولري او د مخسره د تجهیزاتو کومک وکړي. په دې صورت کې به د افغانستان د خلکو او د دولت او د نظام او د امنیتي سکتور او د خلکو ترمنځ د یو هماهنګي رامنځته کېدای شي او یو انګیزه د دفاع لپاره هم پیدا کېدای شي د خپل وطن او مخالفینو بهانه هم ورکیږي او هم د ګاونډو هیوادونو بهانه ورکیږي.
په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پوځي ماموریت د راتلونکي میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسیږي. یو شمیر امریکایي ورځپاڼو روانه اونۍ ولیکل چې ولسمشر اوباما به ملت ته په وینا کې په افغانستان کې د ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر اعلان کړي. خو د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمپسي روانه اونۍ وویل چې دی نه پوهیږي چې ولسمشر اوباما به په خپله وینا کې دا شمیره په ډاګه کړي که نه کړي، خو نوموړي زیاته کړه چې دی یو مخ ډاډه دی چې امریکایي ځواکونه به د خپل ماموریت د بشپړېدو لپاره په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته پاتې شي. د رویټرز اژانس په وینا د جنرال مارټین ډیمپسي اشاره هغه ماموریت ته وه چې تیر کال په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې پر هغې موافقه شوې وه. په دې سرمشیزه کې موافقه وشوه چې تر 2014 کال وروسته 14 میلیارد ډالر په افغان پوځ ولګول شي او نړیوال ځواکونه دي د هغوی روزنې ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د موافقې په ترڅ کې د دغو پوځیانو د ماموریت د څرنګوالي د جزئیاتو په اړه دواړه لوري سلا وکړي. پر دې موافقې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې روانې دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په یو کمیټه کې اختلافات راپورته شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې یو غړي د دې کمیټې بهرني غړي تورنوي چې د بهرنیو مرستو د لګولو په لارو چارو څارنې ته لیواله نه دي. محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د دې کمیټې درې بهرني غړي کوشش کوي چې د دې کمیټې د څارنې او ارزونې تمرکز تر ډیره د افغانستان په کورنیو ادارو وي. دا خپلواکه کمیټه شپږ غړي لري چې درې افغانان او درې بهرنیان دي، خو د یو بل افغان غړي بیا دا خبره رد کړې دي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوند په کابل رپورت لري.
په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډ کمیټې یو غړي وایي چې په دې هیواد کې د بهرنیو مرستو د لګولو د څرنګوالي په اړه د یاد کمیټې د بهرنیو غړو د نن لیوالتیا موضوع به له افغان او بهرنیو چارواکو سره شریکه کړي. د دې کمیټې غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په څنګړې مرکه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او د هغو د لګولو په اړه باید څېړنې وشي. ښاغلی عثماني وایي د همدې لپاره باید د دې د څارنې او ارزونې ډېر تمرکز په دې هیواد کې پر بهرنیو موسسو وي، خو وایي د کمیټې د بهرنی غړو لیوالتیا ورسره کم ده.
کمیته نتوانسته که بیشتر در مورد مصارف
کمیته نه توانیدل چې تر ډیره د هغو مالی لګښتونو او تدارکاتو په اړه کار وکړي چې په بهرنیو موسسو کې کیږي او بشپړه نتیجه حاصل کړي. په لومړي سر کې زموږ سره په دې کمیټه کې درې بهرنی غړي دي. دوی په دې اړه لیوالتیا نه لري او نه غواړي. نړیواله ټولنه اصلا موږ ته ځواب نه وایي. موږ ورته ویلي چې په میلیونونو ډالر مو مصرف کړي او لګوي او ستاسو د لګښتونو د ستراتیژۍ اساس څه دی؟
صرف شما تدارکاتی شما چه قرار است؟
په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه کمیټه د ولسمشر حمید کرزي له حکم سره سم د 2010 کال د مارچ په میاشت کې جوړه شوې ده. دا کمیټه شپږ غړي لري چې درې افغانان او درې نور له بنگلاديش، فرانسې او سلووانیا څخه دي او دا کمیټه په هرو درو میاشت کې د 15 ورځو لپاره غونډې جوړوي. اوس مهال د دې کمیټې درې سره بهرني غړي له افغانستانه د باندې دي او ونه توانېدل چې د ښاغلي عثماني د څرګندونو په اړه د هغوی نظر واخلو. خو په افغانستان کې اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډ کمیټې یو بلغړی ډاکټر یامات ربی بیا د بهرنیو مرستو د لګولو د څرنګوالي په اړه د بهرنیو غړو د نلیوالتیا په اړه داسې وایي:
من کاملا رد میکنم ماشیده
زه دا په بشپړ ډول ردوم. دوه درې میاشتې مخکې چې موږ کومه غونډه درلوده، زموږ 50% سپارښتنې نړیوالو موسساتو ته وې. زه نه وم خبر چې عثماني صاحب ستاسو سره په دې اړه خبرې کړي دي. زه به ورسره خبرې وکړم چې ووینم څه ستونزه موجوده ده. لکه څرنګه چې کمیټه شپږ غړي لري، نو کله کله حتما ځینې خپګانونه وي. طبعا بېلابېل نظرونه موجود دي چې هغه باید حل کړو.
وجود مترتبان چې اونر باید حل کړي.
محمد یاسین عثماني هم دارنګ ازادي رادیو ټول له هغوم رسته کوونکو ادارو چې په افغانستان کې د سلګونو پروژو مالی ملاتړ کړي او عملي کړي دي، له یوې تر څلور پروژو د حساب غوښتنه کړي، خو دوی وایي چې په دې اړه هیڅ پام نه دی سوی. افغان حکومت په دې باور دی چې تر ټولو ډیر فساد په بهرنیو تړونونو او مرستو کې دی، خو پر افغان حکومت بیا ځینو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو تر ټولو لوی انتقاد دا دی چې اداري فساد پکې ډیر دی او پر ضد یې باید لا ډیر جدي مبارزه وسي.
و امر دل چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په یو کمیټه کې اختلافات پورته شوي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې یو غړی د دې کمیټې بهرني غړي تورنوي چې د بهرنیو مرستو د لګولو پر لارو چارو څارنې ته لیواله نه دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د غزنی چارواکي وی چې د غلطه د طالبانو یو مشهور قومندان او یو شمیر او وسلوال جنگیالي په یوه نخته کې وژل دي. بلخوا بیا د کونړ چارواکي وی چې دلته اتلس کسان دی او قومندان په مشرۍ باندې خپل وسلو سره د سولې پروسې سره یو ځای شوی دی. د دې موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونو کې مفصل معلومات اوریدلای شئ. شمالی کوریا وایي چې ترمزک لاندې دریمه اټومي آزمیښت په کامیابۍ سره ترسره کړی دی. په دې اړه جزئیات له فرا هیواد اورو.
د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د سیشن بیا په ورځ راپور ورکړ چې دا ځلیا د پخوانیو آزمایونو په پورتله کوچنی اما ځواکمنه اله آزمایله ده. د شمالي کوریا تلویزیون هم د سیشن بیا په ورځ د دې اټومي آزموینې خبر خپور کړ.
زموږ د ملي امنیت د ساينس څانګې د فبروري په 12 نیټه د هیواد په شمال کې چې د ځمکې لاندې آزموینې پکې کیږي درېما اټومي آزموینه په بریلیتوب سره ترسره کړه.
د شمالي کوریا دغه آزموینه په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سره په تناقض ترسره سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پیونګ یانګ غوښتنه کړې ده چې د اټومي وسلو د پرمختیا پروګرام ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیه، بریتانیا، جاپان او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د شمالي کوریا د اټومي آزموینه غندلې ده. دا شان جنوبی کوریا خپل پوځونه تیار سي کړی دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر کیم کوان جیم د سه‌شنبه په ورځ خبري اعلانو ته وویل
جنوبی کوریا د خپل متحدانو په دې لړ کې د امریکا له متحده ایالاتو او نړیوالو ټولنې سره په دوامدار همکاري کوي، خو موږ په شمالي کوریا پرې قانع کړو چې د دې اټومي آزموینې قیمت ادا کړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ل نړیوالې ټولنې څخه د چټک او د اعتبار وړ اقدام غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې نن به د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه اصراري غونډه کې د شمالي کوریا د درېمې اټومي آزموینې په اړه بحث وکړي. پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا بندیزونه وروسته له هغه نور هم شدید سول چې دغه هیواد د تیر دسمبر په میاشت فضا ته راکټ وتوغوي. شمالی کوریا په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې هم اټومي آزموینه وکړه. د سیشن بیا اټومي آزموینه د کیم یانګ اون په مشرۍ په دې هیواد کې لومړی اټومي آزموینه ده. کیم یانګ اون ورم کال د دسمبر په میاشت کې د خپل پلار تر مړینې وروسته د شمالی کوریا جمهور رئیس وټاکل سو. د امریکا متحده ایالات او د شمالي کوریا نږدې گاونډیان بیره لري چې پیونګ یانګ د یوې داسې اټومي دستګاه د جوړولو تکل لري چې د لرې واټن راکټونو د سروکي د نصب وړتیا ولري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
بصیر الله هیلمن له کابل څخه د افغان تجارو او د پوهنې وزارت له مقاماتو څخه هیله کوي چې د زده کوونکو د هڅولو لپاره په ښوونځیو کې درسي مسابقې پیل کړي او د ممتاز زده کوونکو لپاره یو څه امتیازات هم په پام کې ونیسي. امنګل له کندهار څخه لیکي د ارغستان په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته او د کلینیک تداوی هم پر هیڅ حساب ده. دی له حکومت څخه هیله کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د کلینیک مشکل حل کړي، سو د ناروغانو درملنه په سمه طریقه وسی، او د ماشومانو او نوي ځوانانو لپاره شونځای او لیسه جوړ کړي. نصر الله نصرت د لغمان ولایت د قرغې ولسوالۍ د کاکس له کلي څخه لیکي، په دغه کلي کې د روغتیا یو کلینیک شته، خو له بده مرغه هلته دارو درمل نسته. د روغتیا وزارت باید دغې ولسوالۍ ته پام وکړي. نصر الله د لغمان ولایت د قرغې له ولسوالۍ څخه وایي چې په دې ولسوالۍ کې قاضیان او نور د عدلي ادارو مقامات په اداري فساد کې شکیل دي. دای له ولسمشر څخه هیله کوي چې په دې اړه جدي اقدام وکړي، نو په دې توګه به د ډیرو خلکو مشکلات حل سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه د سهار لونه د ماخام تر پورې په ډیر واضح ډول اورېدلی شئ. دوستانو، شپږ نیمې بجې شوې. د نن ورځې